شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د دې سر په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې اکرام مسکینیار مخته وړي. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځني څپه دوله شپږ نوي په افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تلفات زیات شوي او په ورته وخت کې په هلمند کې جګړې ورو شوي دي. خبرونه جانقه الکوزی اوروي.
افغان ځواکونه وایي د هلمند په عملیاتو کې اته دېرش تنه وسلوال وژل شوي. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ سیمه ییزو پولیسو یو قومندان ناڅرګندو وسلوالو وواژه او پاکستان د روژې میاشت کې اعدامونه بند کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې اته دېرش تنه وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د هلمند د 215 نمبر میوند قلي اردو په یوې خبر پاڼه کې ویلي د دې ولایت د کجکي ولسوالۍ په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. قلي اردو وایي ځواکونه په مساقلا کې د وسلوالو په یو شمېر پرځایونو عملیات کړي او له سختو نښتو وروسته 22 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پوځ وایي عملیات دوام لري او ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي پوځ د روغتیایي چارو قمندان وایي د سردار محمد داود خان روغتون په انګړ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورنیو د درملنې لپاره یو 500 بستریزه روغتون جوړ کړی او تمه ده چې په راتلونکو دوه اونیو کې به فعالیت پیل کړي. قمندان عبدالرزاق سیاوش دا خبره تېره شپه له روغتون څخه د جمهور رئیس اشرف غني د کتنې پر مهال وکړه. جمهور ریاست په اعلامیه کې ویلي جمهور رئیس اشرف غنی په سردار محمد داود خان روغتون کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټپیانو کتل او ډاکټرانو ته هدایت ورکړ چې د ناروغانو او ټپیانو په درملنه کې باید پوره هلی وکړي. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان بهرالله او د هغه زوی نن ماسپښین د ناپېژندل شوو وسلوالو په حمله کې ووژل شول. د سرپل ولایت د والي مرستیال عبدالغفور دستیار وویل حمله کوونکی د دې دوو کسانو د وژلو وروسته د موټرسایکل په واسطه له سیمې تښتېدلی خو د قضیې په اړه دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د سیمه ییزو پولیسو قمندان او د هغه زوی د سانچارک ولسوالۍ په هوټل کې ناست ول چې حمله کوونکي ورباندې ډزې وکړې. په ننګرهار ولایت کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله نن مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې له اتو ورځو راهیسې په سخته ګرمۍ کې برېښنا نه لري او له دې امله له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي. دوی وایي د سروبي په اوزبین سیمه کې ننګرهار ته د برېښنا مزي خلکو پرې کړي او حکومت په دې اړه هیڅ کار نه دی کړی. له بلې خوا د ننګرهار د والي ویان وایي چې د ننګرهار د برېښنا ستونزه به ډېر ژر حل شي. پاکستان د روژې میاشت کې اعدامونه بند کړل. د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د روژې د مبارکې میاشتې د درناوي په مقصد په اعدامونو کې د ځنډ امر صادر کړ. په پاکستان کې نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په تېر دسمبر میاشت کې په پېښور کې په یو ښوونځي کې د وسلوالو لخوا د 150 کسانو له وژنې وروسته حکومت د اعدام مهلت لرې کړ او د وسلوالو پر ضد یې عملیات پراخ کړل. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر پختونخوا سیمه کې نن په هوایي حملو کې شل تنه مشکوک وسلوالو وژل. پوځ له تېر کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او وایي تر اوسه یې له 2000 زیات وسلوال وژلي. د عراق پولیس وایي د بغداد د شاوخوا بمي چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. تر ټولو وژونکي چاودنه د بغداد د لویدیځ په 40 کیلومترۍ کې ابو غریب خارګوټ کې وشوه چې 3 کسان پکې مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د بغداد په الدوره گاوند کې د یو سونی قومي مشر د موټر کاروان ته په سړک کې د خښ شوي مین په چاودنه کې یو کس مړه او 4 نور ټپیان شوي. د دې چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه ده منلی خو د اسلامي دولت بنسټپاله ډله په بغداد او نورو برخو کې زیاتې حملې کوي. په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې څانګې هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دې شبکې جک پوړی مشر مختار بل مختار 4 ورځې وړاندې په لیبیا کې وژل شوی. په اسلامي مغرب کې القاعده شبکې د پنجشنبې په ورځ د ټویټر له لارې وویل بل مختار چې په خالد ابو عباس هم مشهور دی روغ رمټ او ژوندی دی. د لیبیا حکومت د جون په 15 ویلي و چې په شمالي افریقا او صحرا کې د وسلوالو مهم او اصلي مشر بل مختار د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړه چې بل مختار یې پنخه کړی و خو د هغه وژنه نه ده تایید کړې. بل مختار په 2013 کال کې د الجزایر د تیلو په یوه ساحه کې د حملې پلان کولو کې چې 40 تنه کارګر پکې وژل شوي تورن دی. د نوموړي د وژل کېدو راپورونه 2 ځله مخکې هم خپاره شوي و. د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان دي. پولیس وایي اور نن سهار د اتار پرادیش ایالت په یو رستوران کې ولګېده او نږدې هوټل ته پراخ شو. پولیسو د اور لګېدنې علت د برېښنا شارټي بللې. دیارلس کسان چې د دغه څلور پوړیزه هوټل څخه د تېښتې هڅه کوله د اور سوځېدنې او نورو ټپونو له امله ټپیان شوي او نهه تنه یې روغتون ته انتقال شوي دي. د یو بل خبر له مخې د هند په ممبای ښار کې 33 تنه په غیر قانوني ډول د تولید شوو شرابو د څښلو له امله مړه او یو زیات شمېر نور په روغتون کې بستري دي. پولیسو یو تن د غیر قانوني شرابو جوړولو په تور نیولی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل هیواد د ځپل شوي اقتصاد په اړه د هیله مندۍ ارزونه وکړه. د روسیې اقتصاد د اوکراین د شخړې په تړاو د لویدیځ بندیزونو او د تیلو ټیټې بیې ډېر ځپله دی. جمهور رئیس پوتین نن وویل روسیې له ستونزو سره مبارزه وکړه او د یو ژور بحران مخه یې ونیوله. پوتین په سینټ پیټرسبرګ ښار کې اقتصادي غونډې ته وینا کې وویل د روسیې مالي سیستم او بانکي سکتور نوي شرایط عملي کړل او پولي تورم یې کنټرول کړ. د له هغو بهرنیو پانګوالو څخه مننه وکړه چې د لویدیځ له بندیزونو سره سره په روسیه کې پاتې شوي. جمهور رئیس پوتین ډاډ څرګند کړ چې مسکو به له لویدیځ سره همکارۍ ته دوام ورکړي. او یونان او روسیې د طبیعي غاز د هغه پایپ لاین تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د ترکیه او یونان له لارې به اروپا ته تیر شي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک او د هغه یونانی سیال پاناگیوتوس لفزاینیس دا سند نن د روسیې په سینټ پیټرسبرګ ښار کې د اقتصادي غونډې په څنګ کې لاسلیک کړ. لفزاینیس وویل چې د دې پایپ لاین د غځونې لګښت به د روسیې پراختیایي دولتي بانک ورکوي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ساجی راډیو خبری مچل آوری. در روان خبرونه په دوام به واوري چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان د دفاع وزارت تلفات د تیر کال دغې مودې په پرتله 15% کې زیات شوي. دغه جګړې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې وروسته له څو ورځو چې سختې وې ورو شوې دي. په کابل کې مو د ایران د سفیر دا خبره چې له طالبانو سره تهران مرسته نه کوي د سیاسي چارو له یوه څېړونکي سره شریکه کړې.
فکر نه کوم چې دغه د دې رسمي موقف دغه اصلي واقعیت سره په افغانستان کې سر وخوري.
په پکن کې نن یوه غونډه ده چې افغانستان هم پکې برخه اخیستې.
خوښه 15 هیوادونه په ګډون کړی دی چې په هغې کې عمده دغه د ورېښمو د لارې په اوږدو کې چې کوم هیوادونه پراته دي چې د چین او د منګولیا نه نیولې حتی تر اروپا پورې دغه هیوادونه په دې کې ګډون کړی دی.
په جلال آباد کې نن مظاهرچیانو برېښنا غوښته او حکومتي استازی ژمنه ورسره وکړه.
که د وزبین خلک په خپله خبره باندې ودرېږي نو نن ماښام به د لنینګراد د برېښنا ریاست مسؤلین او تخنیک کارکوونکي عملته شته دی. هغوی به برېښنا وتړي او د جلال آباد د برېښنا مشکل به حل شي.
دروان میلادی کال لپیل تر اوسه افغان پوځیانو ته د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیاته مرژوبله اوښتې ده. اخوا دفاع وزارت دا تاییدوي چې د سږ کال تر دیمایي پورې د تیر کال د همدې مودې په تناسب مرژوبله زیاته اوښتې، خو په ورته وخت کې دفاع وزارت وایي چې طالبانو ته بیا خورا ډېر درانه تلفات اوښتې دي. صفی الله ستانکزی له کابله راپور لري.
سږ کال افغان پوځیانو سختې شپې سبا کړي. د کال لومړۍ شپږ میاشتې د تیر کال د همدې مودې په نسبت دغو پوځیانو ته اوښتې مرګ ژوبله 15% زیاته شوې ده. ازادي راډیو ته د لیږل شوي معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې د لوړېدو په دې فیصدۍ کې 70% کې افغان پوځیان د لوجستیکي او جنګي موادو د اکمال په وخت د وسلوالو د کمین او د سړک غاړې په ماین چاودنو کې زیانمن شوي دي. پاتې 15% کې پوځیان د وسلوالو لخوا په مخامخ جګړو او د پوستو په نیول کېدو کې وژل شوي او ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله سږ کال د پوځیانو مرګ ژوبله زیاته ده، خو وسلوالو مخالفینو ته هم د دوی په نسبت څو واره زیاته مرګ ژوبله اړول شوې ده. د دغه وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دښمن په شمال، جنوب، شرق او غرب کې زیاتې حملې وکړې او متاسفانه د تیر کال په نسبت مو سږ کال ډېره مرګ ژوبله درلوده، خو د تیر کال لاسته راوړنې مو هم حس کړې. په ټولو سیمو کې له دښمن سره جګړه ځانته کامیابۍ هم لري. د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ډیری افغان سرتیرو ته په بدخشان، کندوز، غزنی، غور او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ډله ایزو او چریکي حملو او کمینونو په پایله کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په بدخشان کې د ملي اردو پر پوسټو د وسلوالو په حمله کې څلوېخ سرتیري وژل شول او څو نورې یرغمل ونیول شول. په روزګان کې د پولیسو دولس پوستې وسلوالو ته په لاس ورغلي چې پکې نولس تنه مړه او ټپیان شول. په غزنی کې د وسلوالو په حمله کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شول او همدارنګه په کندز کې په دې وروستیو میاشتو کې وسلوالو مخالفینو جګړه وکړه چې شل سرتیري پکې وژل شول. اخوا ځینې انتقادونه کېږي چې د افغان پوځیانو پر وخت نه اکمال او په امنیتي ارګانونو کې فساد او ناسم مدیریت د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو کې رول لرلی دی. افغان پوځیان بیا له ټولو ستونزو سره سره د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو دي او د سختو شپو ورځو ځینې حقایق هم برسېره کوي. اخوا د پوځي چارو افغان کارپوهان دا ټول مسایل دردونکي بولي. پوځي کارپو جنرال باری آرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر څومره چې ژر امکان لري د افغانستان منازعه باید د تفاهم د لارې څخه حل شي، کنه جګړه جګړه ده او دا به دوام ولري. افغانستان کې هم د امنیتي ارګانونو په کادرونو او ارکانو کې باید اساسي تغییر راسي، څو داسې ظرفیتونه په کار واچول شي چې هغوی د رهبریت او یا د سوق او ادارې توانمندي کافي ولري.
افغان پوځیان د یو داسې هیواد د دفاع او امنیت ساتلو مسؤلیت په غاړه لري چې وسلوال مخالفین په آرامه نه پرېږدي او تل خپلې حملې کوي. افغان حکومت په وار وار دا ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیت ټینګښت تر ټولو کارونو ورته لومړیتوب لري، خو له دې سره سره هم په یو شمېر سیمو کې ناامنۍ روانې دي.
د افغانستان دفاع وزارت دا مني چې په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په تناسب د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي، خو د امنیتي چارواکو په وینا د مخالفو وسلوالو تلفات بیا څو برابره زیات دي. د جګړو له ډګره نه وځو، د هلمند په شمالي ولسوالیو کې سخت جګړې لږ ورو شوې دي، خو طالبانو لا هم یو شمېر هغه سیمې چې په تیرو څو ورځو کې نیولې وې له لاسه نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونو د کجکي بند له طالبانو ساتلې دی او د موساکلا ولسوالۍ له سقوطه ژغورلې ده. د دې ولسوالۍ بازار ته روانه ونې دولت مخالفه وسلوال ننوتي وو. له هلمنده د هلمند وروستیو جګړو حال الیاس دایی راکوي.
د هلمند په کجکی او مساکلا ولسوالۍ کې وروسته له څو ورځو خونړیو جنګونو هغه سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې وې. د کجکی اوسیدونکو وایي وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ بریدونه ته دوام ورکوي، خو جګړې هغه سختې نه دي چې پنځه ورځې وړاندې وې. کجکی ولسوالۍ ته غځېدلې لار چې د سنګین د سروانکله له سیمې تیریږي، د روانې میاشتې د پیل نه تر اوسه په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې ده او هیڅ ډول وسایل پرې تګ راتګ نشي کولی. د کجکی د ټولنیز شورا سرپرست حاجي نیک محمد وایي کجکی ولسوالۍ د مساکلا سنګین او ګرشک ولسوالیو سره د ګډې پولې په شمول د کندهار د غورک د ولسوالۍ سره هم ګډه پولې لري چې وسلوال پرې په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. د کجکی ولسوال عبدالرازق مظلومی ازادي راډیو ته وویل اوس د کجکی بند او پابریکا له خطره وتلې ده او هغه واضح هم رد کړې چې طالبان د تنګې سیمې ته نږدې سوي دي. د ملي اردو د 215 ایوان کل اردو اړوند د دوهمې لیوا قمندان عبدالودود نجربي چې د کجکی او سنګین عملیات او امنیت په غاړه لري وایي وسلوال هره ورځ خپل لیکو ته د نورو ولایتونو او کسان راولي او د دوی په ضد جنګوي. په مساکلا کې چې د نوزاد او سنګین ولسوالۍ سره ګډ پر لري دمګړی امنیتي حالت ښه دی، خو خلک وایي دولتي حاکمیت یوازې د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ تر ودانۍ پورې محدود دی. دوه شپې وړاندې وسلوال طالبان وتوانېدل چې د ولسوالۍ په بازار کې د کلینیک په ودانۍ ان ځینې دقیقې سرچینې وایي چې د امنیت قمندانۍ په ودانۍ ننوځي او هلته د پولیسو سره سخته جګړه وشوه چې دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات واوښتل. په مساکلا کې د پولیسو یو سرتیری چې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل وضعیت خراب دی. په مساکلا کې تېره اونۍ د پولیسو په یو ماموریت په برید کې اوولس پولیس ووژل شول او درې نور ټپیان شول. په هغه برید کې د لسو طالبان د وژل کېدو خبر هم ورکول سوی و، خو د دې څلورو شمالي ولسوالیو مساکلا سنګین نوزاد او کجکي اوسیدونکي وایي دولتي حاکمیت یوازې په نظامي پوستو او د ولسوالۍ او قمندانۍ په دوو تعمیرونو پورې محدود دی. د هلمند والیبان د عمر ځواک وایي اوس په شمالي ولسوالیو کې جنګ نست او امنیتي ځواکونه پر پراخ تصفیوي عملیاتو کار کوي او ډېر ژر به د کجکي او مساکلا هغه سیمې بیرته ونیسي چې د لاسه وتلې دي. ځواک وویل په کجکي کې مو د لاسه وتلې سیمې اکثره نیولې دي. هغه زیاته کړه په دې لنډو ورځو کې طالبانو ته د لسګونو کسانو په شاوخوا کې درانه تلفات اړولې دي.
وسلوال مخالفینو مخکې بریدونه کړي اوس نورماله شوی دی، ځکه هلته جدی اقدامات نیول شوی دی، هم په هغه کې مساکلا کې او هم په کجکي کې، او هغه ځایونه چې مخکې وسله والو مخالفینو نیولي وو، اوس د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې دي.
ځواکول د دې ډلیزو بریدونو تر شا د نشي توکو د مافیا او نورو استخباراتي ډلو لاس ته چې په ښکاره د چانو میاد نه کړ. د هلمند په کجکي او مساکلا ولسوالۍ کې په داسې حال کې جنګونو زور اخیستی دی چې په دې وروستیو کې د کجکي په زمینداور کې د داعش د وسله والې ډلې د راپورته کېدو خبرې هم تودې وې. څه موده وړاندې د ملي اردو یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي وو چې داعش او طالبانو په ګډه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې د درنو تلفاتو په صورت کې بېرته په شا تللي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې د ایران سفیر رضا بهرامی وال سټریټ جرنال امریکایي ورځپاڼې ته ویلي دي چې ایران له طالبانو سره مرستې نه کوي، او که چیرته کومه تروریستي ډله په یو ډول د ایران د ګټو پلوي هم وکړي تهران به یې ملاتړ ونه کړي. تر دې مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې تهران له دې ویرې چې داعش په افغانستان کې پیاوړی نه شي طالبان تقویه کوي، خو ایران په رښتیا د طالبانو حمایت کوي؟ دا پوښتنه مې د مالیزیا د کوالالمپور د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصیر جلالی څخه وکړه.
رسمي موقف داسې له یو سفارت له خوا نه خپرېږي، خو د دې خبرې اثبات فکر نه کوم چې ایران وکولای شي، ځکه دا د طالبانو ورتګ ایران ته په تېرو دوو میاشتو کې او همچنان دغه نوې ادعاګانې، نو فکر نه کوم چې دغه د دې رسمي موقف له هغه اصلي واقعیتو سره په افغانستان کې سر و خوري.
په 1990 کال کې په مزار شریف کې چې کله د طالبانو رژیم او د ایران ډیپلوماټان ووشل، او خبره دې ته ورسېدل چې د طالبانو له ایران سره جګړه وشي په سرحد باندې، نو کله چې دا رقم یو تاریخي پس منظر هم موجود وي، بیا هم دا امکان لري چې ایران له طالبانو سره دومره نږدې روابط پیدا کړي چې حتی هغوی ته مهمات ورکړي، وسلې ورکړي او هغوی وروزي.
هغه یوه واقعه او یوه تاریخي مګر دا داسې شرایط او وخت او زمان تغیر کوي. افغانستان کې شرایط له وخت نه ډېر شرایط بدل شوي دي. ایران امریکا د خپل ځان یو لوی دښمن بولي، او یا د دې د ګټو لوی دښمن بولي، او بل په افغانستان کې د یو دیموکراسي موافقه دلم شاید ایران سیاسی نظام ته په یو شکل د اشکال او یو خطر متوجه کړی، یا د ایران خلګم هغه څه په افغانستان کې کېږي هغه یې شاید غوښتي وای. نو دغه ټول شیونه د سیاست هم داسې ده چې همیش داینامیک وي، نو داسې وخت او زمان سره هر څه تغیر خوري. نو شاید د ایران موقف هم فعلا په دې شکل تغیر شوی.
تاسو ویل چې سیاست تغیر کوي، دوست او دښمن نه لري، لیکن د ایران حکومت د یو شیعه مذهبي حکومت په صفت کارونه مخ ته وړي، نو فکر نه کوي چې دغه یو ډول پایدار او ثابت سیاست دی، او باید د دوی سیاست ډیر بدل را بدل نشي او دومره عمیق بدل را بدل نشي چې یو وخت لکه طالبان یو څوک دښمنان وي او نن یې هغوی دوستان شي.
ثابت سیاست په افغانستان کې وجود نه لري چې تر څو ایران وکولای شي تقسیم له افغانستان سره برخورد وکړي. هر شی تغیر کوي، فرضاً داعش راتګ افغانستان ته لکه څنګه چې له طالبانو سره فرضاً خبرې کول، شاید ایران هغه شیعي سیاست یعنی په سیاسي لحاظ هغه دیني سیاست په نوره نړۍ کې فکر نه کوم چې دې ته دومره مطرح وي لکه دې سیاسي ګټې.
له نصیر جلالي څخه په مننې وړاندې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت له مرستیال زردشت شمس سره شغېدلی یو چې د پیکنګ د نننۍ غونډې په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي. په دې غونډه کې د سیمې د لسګونو هیوادونو استازي راغونډ شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
نن اتمه ده چې د ننګرهار خلک بې برخه دي، او نن په همدې خاطر په لسکونو کسان په جلال آباد کې راغونډ شوي وو، او ولایتي او مرکزی چارواکي په بی غوري تورن کړل، خو چارواکو یې ژمنه ورسره وکړه دا ژمنه به عملی شي کنه دا به بیا هم د ازادي راډیو لاري په تعقیب کړو. له جلال آباد شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار په لسګونو اوسیدونکو د جمعې په ورځ په جلال آباد ښار کې د ولایتي او مرکزي چارواکو پر ضد مظاهره وکړه او دوی په بېغورۍ تورن کړل. دغه مظاهرهچیان وایي له تیرو اتو ورځو راهیسې پر ننګرهار برېښنا قطع شوې. د روژې په دې سخته میاشت کې د ګرمۍ درجه له څلوېښتو لوړه ده، خو تر اوسه د ننګرهار ولایتي چارواکي په دې ونه توانېده چې پر مرکز فشار راوړي او دغه ستونزه اواره کړي. دغو مظاهرهچیانو ویل چې د ولایتي او مرکزي چارواکو د بېغورۍ له امله په دې ولایت کې دوه څلوېښت تنه ماشومان جل وهلي، خو لا هم د دې غریب ولس پوښتنه نه کېږي.
او هم د ننګرهار ټول ولسونه ځورېږي. بېګا ماښام دوه څلوېښت ماشومان جلول، ننګرهاري بچي جلول دي، یولس پکې مړه شول. دا خپله شهیدان دي. دا د غلط سیاست نه، د غلط نظام نه، د غلط پالیسۍ نه، د غلط ادارې نه، د کمزوري مدیریت نه، د ننګرهار د خلکو دغه دغه عظیمو شانه کتله په جوزا کې په دې روژه کې د اور نغری باندې ناسته ده. د حکومت نه هیله کوو چې عاجل دي دا مشکل د افغانستان په کچه باندې او د ننګرهار په کچه باندې حل کړي. موږ برخ لرو او دا برخ غلو او ډاکوانو یرغمل کړی دی، په سروبي کې یرغمل کړی دی.
زموږ د لوړو مقامات څخه دا هیله ده، والد نه هیله ده چې دی راغی اوس په کسر باندې ننوت او زموږ د غریبو خلکو حال نه اخلي. ته خپله یسیته لګېدلي، ته خپله یسته ناست یې، موږ هلته غرق شو. ولې زموږ اواز څوک نه اوري؟ ولې غریب خلکو اواز څوک نه اوري؟ ولې خلکو د خلکو نه حال نه څوک ځان نه خبروي؟
د والي صاحب نه، د رئیس برق نه، او حتی د وزیر د برق نه تقاضا دا ده چې د ننګرهار د خلکو ستونزه تجدي توجه کړو، په یوه ورځ کې دا حل کړي.
بلخوا د ننګرهار ولایت وین احمد ضیا طرزی وایي د برېښنا دغه مزي د کابل اړوند سروبي ولسوالۍ په اوزبین سیمه کې قطع شوي دي. دی وایي ولایتي ادارې دا مسله جدي نیولې او مرکزي چارواکي پرې خبر کړي دي.
په وروستیو کې هغوی یو مطالبه کړې ده چې د اوزبین ساحې ته ځینې وسایل چې د برېښنا د ورک لپاره ضروري دي که هغه ورته انتقال شي، همدان نن به اجازه ورکړي او بیا به برېښنا وتړل شي. که د والي صاحب د تماس په اساس باندې د کابل د برېښنا شرکت یو اندازه وسایل آماده کړي دي او هغه اوزبین ساحې ته روان دي، که چېرته دغه وسایل ورسیږي نو امیدواري دا شته که د اوزبین خلک په خپله خبره باندې ودرېږي نو نن ماښام به د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین او تخنیک کارکوونکي عمل ته شته دی، هغوی به برېښنا وتړي او د جلال آباد د برېښنا مشکل به حل شي.
نه یوازې ننګرهار بلکې د دغو لینونو د پرې کېدو له امله پر لغمان ولایت هم برېښنا قطع شوې ده. د سروبي ولسوالۍ د اوزبین د سیمې خلک وایي تر هغه به دوی د برېښنا مزو تړلو ته اجازه ورنه کړي تر څو یې د اوزبین د برېښنا په شبکه کار نه وي پیل کړی.
د لسکونو هیوادونو د ګرځندوی چارواکي په پکن کې د وریشم د لارې کانفرنس کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ګرځندوی معین زردوش شمس برخه اخیستې ده. دا غونډه پرون پیل شوه او نن هم دوام لري. له ښاغلي شمس سره عصمت څاروان مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلې دي چې په دې کانفرنس کې کوم مهم هیوادونه برخه لري.
خوښه پنځه څلوېښت هیوادونه په ګډون کړی دی چې په هغې کې عمده دغه د وریښمو د لارې په اوږدو کې چې کوم هیوادونه پراته دي، چې د چین او د منګولیا نه نیولې حتی تر اروپا پورې دغه هیوادونه په دې کې ګډون کړی دی.
د کانفرنس هدف څه دی؟
د کانفرنس عمده هدف همدا دی چې د دغه تاریخي او لرغوني لارې بیا احیا، د توریزم د لارې او بیا د توریزم د لارې فقر ورکول، اقتصادي پرمختګ ته زمینه برابرول او هم د کلتورونو او د فرهنګونو ترمنځ تفاهم او همغږي رامنځته کول.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، د وریښمو د لارې د احیا کولو لپاره هلې ځلې تر څه حده پورې اغېزمنې دي؟
همدغه موضوع ما دلته هم په عمومي غونډه کې چې بیانیه مې درلوده په هغې کې مې مطرح کړه او هم مې په خصوصي ناسته کې چې د توریزم د نړیوال سازمان د مشر ښاغلي طالب رفایی سره مطرح کړه، همدغه و چې په افغانستان کې خصوصا دغه برخه ته د نړیوالو لخوا په ځانګړې توګه د توریزم د نړیوال سازمان د یا یو ان ډبلیو ټی او لخوا او بیا هم د منطقي سازمانونو لخوا چې په هغې کې ایکو، سارک، د شانګای کانفرنس دغه د خوانه هغه لازمه توجه نه ده شوې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سره د امنیتی مشکلات به وي، ولی بیا هم فرصتونه شته دي هغه د منطقي د هیوادونو او خصوصا د ګاونډي هیوادونو د پراغه زمینی شته دي. او افغانستان کې ما دې تدویل شي داسې ساحات شته دي چې هغه کې امنیتی ګواښونه نشته دي، هغه کولی شي تاغې نه لیدنه وکړي او خصوصا بیا ګاونډي هیوادونه چې زمون خو شادي هغه سره زمونږ هغه کلتوري مشترکات په افغانستان کې هغه مقدس ځایونه، تاریخي ځایونه چې دغه د خلکو لپاره بد قتل لپاره جالبي، نو هغه کولی شي چې راشي او د دین لیدنه وکړي. زما غوښتنه هم دی نه دا وه چې هغه لازمه پاملرنه دوی نه ده کړې او په دې ناسته کې د توریزم نړیوال سازمان دغه سکرتر جنرال هم ومنله یو څه ځان ملامت وښودو چې موږ په دې برخه کې حاضر چې د افغانستان د توریزم او دغه فرهنګي لرغونتیا چې لري افغانستان د نړیوالو ته وروپیژنو نو په دې باندې یو څه توافقات وشله.
زردوش شمس د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
په دنمارک کې پرون پارلماني انتخابات وشول. د انتخاباتو له ختمېدو 15 دقیقې وروسته رای شمیرنه پیل شوه او د شپې تر 12 بجو پورې نتایج اعلان شول. داسې اندېښنې شته چې د دنمارک نوی حکومت شاید د کډوالو امتیازات راکم کړي. په دغه هیواد کې ګڼ افغانان هم ژوند کوي. یو پکې عزیز الله حقپال دی چې صالح محمد صالح ورسره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې څرنګه داسې ژر نتیجې اعلان شوې.
دنمارک لوگو یہ وادوں سے خدا سے ڈیموکریسی پخ پلا علی میرا سرب کی تدبیقی گی ټول مسائل دیر شفاف رونا درغلو چخه خفاق دی الله یو طرف چخه اندغه دی تیر حکومت لا څو میاست دی کار پاتوی مل د خپل وطن سره دی علاقه مندی لمخې چخه دا وسنی موسم مست مناسب وبلل څو میاست مخکې دا انتخابات اعلان کړل او انتخابات هم په یو لسات دوام وکول از انتخابات و پروسه ختم شو. رای په خپل هر مرکز کې رای شمیرل کېدلی او د کمپیوټر لاري انټرنیټ لاري مرکز ته مخابره کېدلی. 15 دقیقې رای د ختم دی اعلان ورسته جملې د نتایج تلویزیون په صفحه باندې ښکار شو.
بله
ډیره جالب زلته دا ولت کې چې انکله څلور با چاته صدر رای وشمیرل سولې او معلومه سولې چې حبیب بلاک غټونکې ده او دغه په ډیره کمه فیصد سره ټول حزبونه په انتخاباتي مرکزونو کې غونډې دایره سولې.
اخپل صاحب ځین افغانانو هلته اندېښنه څرګنده کړې ده چې نوی حکومت چې واک ته راځي کېدای سي پر مهاجر باندې ځینې فشارونه راولي یا ځینې امتیازونه یې کم کړي. دغه سي اندېښنې څومره جدي دي؟ څه فکر کوي چې رښتیا به هم دغه سي ځینې اقدامات وسي؟
دغه دولت چې اوس ګټونکی اعلان شو په دې کې داسې حزبونه په ائتلاف کې شامل دي چې هغوی یوه سلسله د مهاجرو په امتیازاتو باندې همیشه ټینګار کوي چې هغه راکم که ځکه چې په تېره دوره کې هم څلور کاله مخکې چې دوی دوره ولم زیاتره وخت به دا د مهاجرو مسله د دوی د بحث موضوع وله. اوس هم دا له تصوره لرې نه ده چې دوی به په دغه مسایلو کې یو څه مشکلات ایجاد کړي.
اخپل صاحب تاسو د افغانستان انتخابات هم له نږدې څاري او هلته مو هم په دغو انتخاباتو کې په ډنمارک کې شاید تاسو ګډون کړی وي. څه فکر کوي چې افغانستان په کومو برخو کې د دغو هیوادونو څخه چې ډیموکراسي پکې رښتیا هم وده کړې ده زده کړه کولی سي چې وکولی سي د خپل انتخاباتي سیستم ته وده ورکړي او معیاري کړي نور هم؟
زیاتره په دغه امکاناتو پورې هم اړه لري ځکه چې هغه امکانات چې دلته په ډنمارک کې شته دي په افغانستان کې نشته دي. ولې یو څه مسایل شته دي چې له هغوی څخه باید په افغانستان کې هم انتباه واخیستل شي چې هغه د انتخاباتي اخلاق انتخاباتي برخوردونه دي چې هغه بیا د شرایط د ضرورت نه لري هغه په اشخاصو پورې اړه لري. هغه جملې څخه مثلا دا د چالو طرفاینو په منځ کې یو بل باندې بې ځایه تومتونه لګول دا غونډو کې بې ځایه مصارف کول دغه مسایل کولای شي چې هغوی هم ترې انتباه واخیستلی شي.
افغان کډوال په دنمارک کې عزیز الله حقپال او یو خبر چې موږ سره لاسه کړی دی هغه دا دی چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتو په ارتباط یو اعلامیه خبره کړې ده. د یکشنبه په ورځ له اساسي قانون سره سم د اساسي قانون د دریاتیایي مادې سره سم د افغانستان د ولسي جرګې 15 کلنه قانوني دوره پای ته رسیږي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه اعلامیه خبره کړې ده. جزئیات له خپل خبریال صفی الله سنګزي څخه اورو چې له کابل په ټلیفون را سره ده. بله
سلام تاسو او ریدونکو ته شبر صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل ولسمشر محمد اشرف غنی نن ورځ یو اعلامیه خبره کړې ده. البته جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر چې پکې د ولسمشر له قوله ویل شوې ده چې البته دوه مهمو خبرو ته اشاره شوې و دا چې ولسی جرګه به د پارلماني انتخاباتو د نتیجو تر اعلان پورې په قانوني شکل باندې خپل کار ته دوام ورکړي یو موضوع، او دوه موضوع دا چې حکومت کار کوي په دې اړه باندې هڅې جاري ساتلې دي چې وکولی شي تر یوې میاشتې پورې د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه په ډاګه کړي. البته دغه اعلامیه په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان د ولسی جرګې کاري دوره د 15 تقنینی کال په سرطان میاشت یعنی پای ته رسیږي او د سرطان میاشت هم د دوشنبه پورې لومړۍ نیټه ده یعنی لومړی نیټه ورسته دی ولسی جرګې ټول کارونه د حقوق پوهانو په باور چې غیر قانوني دي او د دوی ډیر ناسته هم غیر مشروع ده او دا اعلامیه هم په همدغه حالت کې خپریږي او په دې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ستونزو امنیتي ستونزو او نورو ستونزو له امله دغه انتخابات ځنډیدلي دي او په انتخاباتو کې اصلاحات هم ضروري دي نو په دغه یوې میاشت کې به په دې باندې کار کېږي چې څه ډول اصلاحات راوستل شي او وروسته له هغې د انتخاباتو نیټه اعلان شي.
صفی الله سنجای مننه د ولسمشر اشرف غنی د اعلامیې په ارتباط مو جزئیات اوریدل. البته د افغانستان ولسی جرګې وارلمخه ویلي و چې دوی به کوم جوړجاړی ونه کړي او ټاکل شوې ده لکه څنګه چې ژمنه کړې ده سبا به د ولسی جرګې په غونډه کې دغه مسله وڅېړي. د ازادي راډیو له لارې به مو له دې غونډې هم بیا خبر کړو، خو دا خبري مجله همدلته سرته رسیږي. صاحب سمیع عباس له تاسو سره دی په بلې خبري مجلې کې. په خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش. شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با امید این که روز دوم ماه مبارک رمضان هم به خوبی و آرامی سپری شده باشد، ما این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که وزارت دفاع افغانستان میگوید بر ضد هر گروهی که در ولایت شمالی افغانستان تهدید بار آورده عملیات انجام میشود. حکومت پاکستان تصمیم گرفته جایداد و املاک مهاجرین افغان را در این کشور اعلام نماید و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. در عملیات نیروهای افغان در ولایت هلمند 38 مخالف مسلح دولت کشته شدند. یک شفاخانه به منظور تداوی مریضان خانواده های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در کابل ایجاد شده است و پاکستان اجرای حکم اعدام را به طور موقت به تعلیق درآورد. سلام و شام بخیر. فرشته نگاستم با تفصیل خبرها. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی ملی افغانستان میگوید در عملیات نیروهای افغان در ولایت هلمند 38 مخالف مسلح دولت کشته و 10 تنشان زخمی شدند. در اعلامیه‌ای که از سوی قول اردوی 215 میوند این ولایت نشر شده آمده است که این عملیات در ولسوالی‌های کجکی و موساقله را اندازی شدند که در نتیجه به افراد ملکی آسیب نرسیده. این اعلامیه از کشته شدن 32 جنگجوی مسلح و زخمی شدن 5 تن از آنها نیز خبر می‌دهد. طالبان مسلح تا حال در مورد چیزی نگفتند. برالا یک تن از قماندانان پلیس ولسوالی کوهستانات سرپل در حمله مردان مسلح ناشناس کشته شد. عبدالغفور دستیار معاون والی سرپل بر رادیو آزادی گفت این رویداد پس از ظهر امروز در داخل یکی از هتل‌های بندر سانچارک مرکز شهر رخ داد. به گفته وی در این رویداد فرزند قماندان بهرالا نیز کشته شده است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند. یک شفاخانه به منظور تداوی مریضان خانواده های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ایجاد شده است. این شفاخانه که 50 بستر دارد در محوطه شفاخانه سردار محمد داوود خان ساخته شده و قرار است در 2 هفته دیگر به بهره برداری سپرده شود. عبدالرازق سیاوش قماندان سی اردوی افغانستان این را دیشب در جریان بازدید رئیس جمهور اشرف غنی از این شفاخانه گفت. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی از مجروحین نیروهای امنیتی و دفاعی در شفاخانه سردار محمد داوود خان ایادت کرده و به مسئولان و دکتران این شفاخانه دستور داده تا از هیچ گونه سعی و تلاش در زمینه مراقبت از مجروحین دریغ نکنند. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم چند خبر بین المللی. پاکستان اجرای حکم اعدام را به طور موقت به تعلیق درآورد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان دستور داد که اجرای حکم اعدام به مناسبت ماه مبارک رمضان موقتا متوقف شود. صدر اعظم پاکستان در 17 دسامبر بعد از حمله تروریستی بر یک مکتب که بیش از 150 نفر که تعداد زیاد آنها شاگردان بودند کشته شدند، توقف در اعدام‌های مجروحین را در کشور لغو کرد. از آن زمان تا کنون 150 مورد اعدام در پاکستان انجام شده است. پلیس عراق میگوید در نتیجه انفجار دو بم در اطراف بغداد 4 نفر کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. مرگبارترین این انفجارها در شهر ابو غریب در 20 کیلومتری پایتخت رخ داد که 3 کشته و 9 زخمی از خود بر جا گذاشت. همچنان در اثر انفجار یک ماین کنار جاده در منطقه آلدورا 1 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. پلیس میگوید این ماین کنار جاده کاروان از قبایل سنی را هدف قرار داد. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این دو رویداد را به عهده نگرفته است. بخش افریقای شمالی شبکه القاعده گزارش ها در مورد کشته شدن مختار بالمختار یک عضو این شبکه در لیبیا را رد می کند. شاخه شبکه القاعده در توییتر خود نوشته که بالمختار که به نام خالد ابو عباس نیز شناخته می شود زنده و سالم است. حکومت لیبیا در 15 جون اعلان کرد که بالمختار قمندان ارشدش و به نظامیان اسلامگرای افراطی در این کشور از سوی تیاره های امریکایی هدف قرار گرفت. پنتاگون هدف قرار گرفتن بالمختار را تایید کرده، اما در مورد کشته شدن وی چیزی نگفته است. بالمختار به رهبری عمله سال 2013 بر تأسیسات گاز در الجزایر متهم شد که در آن حداقل 38 نفر که اکثریت آنها خارجی ها بودند کشته شدند. پیش از این نیز چندین بار از کشته شدن بالمختار گزارش شده است. و خبر اخیر این که رئیس جمهور روسیه میگوید کشورهای غربی نباید در امور مسکو دخالت کنند. ولادیمیر پوتین طی سخنرانیش در کنفرانس اقتصادی امروز گفت در حقیقت برای ما گفته شده است که ایالات متحده آمریکا نیاز ما را بهتر از ما میداند. بگذارید تا خود ما نیازها و منافع خود را تعریف کنیم. و همچنان هشدار داد که روسیه هیچگاه الفصل مناقشه اوکراین را از راه تعمیل نمیپذیرد. پوتین همچنان گفت امیدوار است که ایران و 6 کشور مقتدر جهان بتوانند و یک توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای تهران دست یابند. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه این برنامه میشنوید که سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به نگرانی های تاجکستان گفته است در امتداد سرحد هیچ گروهی را به فعالیت نمی گذارند.
هر کسی که امنیت ولایت شمالی افغانستان را تهدید کنه و مقابل اونا ما عملیات ماریبایی را با پیش میبریم.
پاکستان املاک و جایداد مهاجرین افغان را در این کشور لیلام میکند. اداره سیاحت بین المللی توافق کرده که برای رشد جهانگردی در افغانستان یک صندوق کمکی ایجاد می کند. یک مقام این وزارت افغانستان می گوید
مناطقی در افغانستان داریم که از زیبایی طبیعت و همچنان از نگاه ایکوتوریزم و جایای فرهنگی داریم که امن هستند.
سفیر ایران در کابل می گوید ایران به طالبان کمک نمی کند. و یک نگهبان باغ وحش در گرجستان برای نجات حیوانات خود را فدا کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قرار معلوم روز یک شنبه کار ولسی جرگه افغانستان به پایان میرسد. فردا یک جلسه فوق‌العاده ولسی جرگه در این رابطه برگزار میشود. در آستانه این رئیس جمهور افغانستان اعلامیه ای را در مورد ادامه کار ولسی جرگه صادر کرده است. صفی الله استانگزی خبرنگار رادیو آزادی در کابل در خط تلفن است و جزئیات بیشتر را از آقای استانگزی میپرسیم. استانگزی صاحب
تشکر. جناب عباس سلام بر شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. طور که شما فرمودین ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه از دوام کار ولسی جرگه خبر داد. ارگ امروز در یک اعلامیه گفت که به تأسیس از حکم قانون اساسی تا زمانی که نتیجه انتخابات ولسی جرگه اعلان نشود ولسی جرگه افغانستان و اعضای فعلی ولسی جرگه به کار خود به طور قانونی ادامه خواهد داد. در این اعلامیه ذکر شده که به تأسیس از حکم قانون اساسی و رویه قبلی در این مورد ای تصمیم گرفته شده و همچنان در این اعلامیه آمده است که حکومت متعهد است که از طریق مراجع مسئول در ظرف یک ماه تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را تعیین و تقویم انتخاباتی را اعلان نماید. ریاست جمهوری افغانستان در حال این اعلان را در یک بیان ابراز داشته که ولسی جرگه افغانستان مخالفت خود را با تمدید سیاسی کارشان روز گذشته اعلان کرد. البته عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولس جرگه در نشست مجلس عمومی گفت که با تصمیم حکومت که در مغایرت با قانون اساسی واقع شده باشد مخالفت خواهد کرد و گفتند که روز شنبه یعنی فردا در مورد دوره کاریشان تصمیم خواهد گرفت. ولی تا الحال که ریاست جمهوری این اعلامیه را نشر کرده، در این مورد ولس جرگه افغانستان کدام تبصری نداشته و همچنان کمیسیون مستقل انتخابات هم به تازگی گفته که طرح اصلاحات انتخاباتی را به رئیس جمهور فرستاده و در او بعض موارد روی اصلاحات انتخاباتی آمده است و همچنان در این طرح روی اصلاح و عملکرد سیستم انتخاباتی برنامه کوتاه مدت و دراز مدت در نظر گرفته شده است.
تشکر شنوندگان گرامی. صفی الله استانگزای خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد صدور اعلامیه رئیس جمهور درباره ادامه کار ولس جرگه صحبت میکرد. رئیس جمهور اشرف غنی در اعلامیه خود گفته است که ولس جرگه میتواند تا تعیین تاریخ انتخابات ولس جرگه به کار خود ادامه بدهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تلفات نیروهای امنیتی افغانستان در نیمه سال روان میلادی در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته 75% افزایش یافته است. رادیو آزادی در این گزارش عوامل افزایش تلفات این نیروها را گرد آورده است. نظیفه محبوبی این گزارش را تهیه کرده.
ممکن این سال برای نیروهای امنیتی در تامین امنیت بخشای از کشور دشوارترین سال بوده باشد، چنان که یافته‌های ما نشان می‌دهد نیروهای امنیتی امسال در مقایسه با سال گذشته 75% تلفات داشتند. 70% این نیروها در هنگام انتقال مواد خوراکی و تجهیزات جنگی به پوسته‌هایشان کمین ماین‌های کنار جاده قرار گرفتند. 5% این نیروها در میدان‌های جنگ و حمله‌های تهاجمی مخالفان مصالح دولت بر پوسته‌های امنیتی به این نیروها وارد شده است. مخالفان مصالح دولت در حمله بر نیروهای امنیتی تجهیزات جنگی مانند راکت، رنجر و حتی تانک‌های زیرهی این نیروها را نیز با خود بردند. با تماس‌های فراوان موفق به گرفتن نظر وزارت داخله در این باره نشدیم، اما وزارت دفاع افزایش تلفات نیروهای امنیتی کشور را در نیمه سال روان میلادی نسبت به همین مدت در سال گذشته تایید می‌کند. جنرال افضل‌امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع با تایید افزایش تلفات نیروهای امنیتی در امسال تاکید می‌کند که بر مخالفان مصالح دولت نیز تلفات سنگین وارد شده است.
عملیات‌های بسیار موفقانه را پیش برد و در این زمان تهاجمات دشمن هم در شمال هم در جنوب هم در شرق هم در غرب وسط بیشتر داشت. بدبختانه امسال بیشتر ما تلفات داریم نسبت به سال گذشت، ولی خوبی گپیست که دستاورده سالهای گذشته را ما حفظ کردیم و در تمام نقاط مختلف افغانستان در جنگ با دشمن پیروزی را داریم.
یافته های من همچنان نشان می دهد که مخالفان مصالح دولت بیشترین تلفات را در ولایت بدخشان، کندوز، غزنی، غور و ارزگان به نیروهای امنیتی افغان در حملات تهاجمی چریکی و کمین وارد کردند. مثال حمله های این گروه را می شود به پسته های امنیتی در چند ولایت کشور فشرده ساخت. حمله تهاجمی طالبان بر پسته های نیروهای اردوی ملی در بدخشان 40 کشته از آنان بر جا گذاشت و ده ها تن این نیروها به دست طالبان اسیر افتادند. حمله تهاجمی این گروه بر 12 پسته امنیتی در ارزگان 19 تن از افسران پلیس را در این پسته ها قربانی گرفت. در حمله بر پسته نیروهای امنیتی در غزنی از 4 سرباز اردوی ملی قربانی گرفت. تلفات 20 تن از نیروها در حمله های تهاجمی مخالفان مصالح دولت بر 10 پسته امنیتی در کندوز بخشی از درصدی تلفات را در گزارشمان می سازد. اما انتقادهایی وجود دارد که عدم اکمال درست نیروهای افغان و موجودیت فساد و ضعف مدیریت در ارگانهای امنیتی از عوامل اصلی وارد شدن تلفات سنگین به نیروهای امنیتی افغان بوده است. سربازان افغان با همه این چالش‌ها هنوز هم برای دفاع کشورشان ایستادند. یکی از سربازان اردوی ملی که نمی‌خواهد نامش فاش شود حکایت تازه‌ای دارد. آن هم حکایت دردناک از ناپدیدی 32 تن از همسنگرانش. به گفته این سرباز، این نیروها مربوط نیروهای کماندوی کندک دهم در ولایت بدخشان بودند که از چند روز بدین سو ناپدید هستند و به گفته بعضی از مقامات امنیتی ممکن 14 تن آنان از سوی طالبان کشته شده باشند. عبدالباری یارز یکی از جنرالان پیشین است. این همه را دردناک و ضعف حکومت افغانستان میگوید و پیشنهاد میکند که
یگانه رای حلی از این هماهنگی با کشورهای منطقه و حتی فرا منطقه میتونن که معضله را پایان ببخشد. در غیر آن جنگ جنگ است، یعنی توقف تلفات متصور نیست تا یک رای حل اساسی برای موضوع افغانستان دریافت نکرده.
ایستادگی نیروهای افغان در برابر تمامی تهدیدها و بدوش کشیدن بار مسئولیت های جنگ شمار تلفات آنها را نیز بیشتر ساخته است. این نظامیان امنیت کشوری را عهده‌دار هستند که همواره زیر تهدید هراس افغانان قرار دارد. پیش از این رئیس جمهور گفته است که نیروهای امنیتی و تامین امنیت اولویتش است. با این همه بی‌توجهی در رهبری عملیات‌ها و در برخی از حالات حرفه‌ای نبودن نظامیان افغان سبب شده است تا این نیروها را در میدان‌های جنگ در یک قدمی مرگ قرار دهد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
مقامات وزارت دفاع افغانستان در ارتباط به نگرانی های تاجیکستان مبنی بر حضور جنگجویان افراطی در امتداد مرز این کشور میگویند عملیات بر علیه افراد مسلح مخالف در ولایت شمالی از جمله بدخشان، تخار و قندوز همین حالا جریان دارد. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
جنرال دولت وزیری، یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که وزارت دفاع برای سرکوب جنگجویان مخالف در شمال افغانستان مصمم است و جای برای تشویش و نگرانی وجود ندارد.
هر گروهی که هر کسی که امنیت ولایت شمالی افغانستان را تهدید کنه با مقابل اونا ما عملیات ماریبوی را با پیش میبریم. با هر نفری باشه و با امنیت تهدید باشه اونا را قوی مسلح افغانستان اجازه نمیتن و اونا را نه میبرن. بنام در این مورد پالیسی ما کاملا واضح و روشن است.
اما سخیداد ایدری، عامر امنیت ولایت بدخشان، تحرکات جنگجویان مخالف دولت مانند القاعده، طالبان و سایر گروه های تندرو اسلامی را در ولسوالی های وردوج، جرم و یمگان و برخی از نقاط دیگر تایید میکند. او میگوید که اگر علیه این افراد مسلح عملیات جدی صورت نگیرد، آنها میتوانند در برابر نیروهای امنیتی افغان و حتی کشور همسایه تاجیکستان تهدید شمرده شوند. عامر امنیت بدخشان گفت اکنون جنگ و درگیری بین قوای امنیتی و جنگجویان مخالف در ولسوالی های یمگان و جرم ادامه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت پاکستان تصمیم گرفته است جایداد و املاک افغانهای مهاجر را در این کشور لیلام کند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد 1.5 میلیون افغان در پاکستان راجستر شدند که تعداد آنها در طی مدت اقامت املاک و جایداد خریداری کردند. آرش همایون تفصیل بیشتر دارد.
حکومت مرکزی پاکستان در اجلاس ارزیابی قومی اکشن پلان یا برنامه عمل ملی روز چهارشنبه تصمیم گرفت که جایدادها و املاک افغانهای مهاجر را در مناطق مختلف این کشور لیلام کند و بر اساس گزارش‌های مطبوعات پاکستانی، حکومت مرکزی در این مورد هدایات لازم را به ادارات مربوط نیز داده است تا برای عملی ساختن آن گام‌های عملی بردارند. بعد از حمله تندروان در ماه می سال جاری میلادی بر یک مکتب در شهر پشاور که در اثر آن حدود 150 شاگرد مکتب کشته شدند، حکومت پاکستان برای جلوگیری از تروریسم یک برنامه 20 ماده‌ای را به نام قومی اکشن پلان یا برنامه عمل ملی تدوین کرده است. بر اساس یکی از مواد درج شده در قومی اکشن پلان پاکستان، باید همه افغان‌های مهاجر راجستر شده و غیر راجستر شده در این کشور دوباره نام‌نویسی شوند. طبق همین پلان، حکومت مرکزی پاکستان به همه ایالات این کشور امر کرده است تا در مورد افغانهای مقیم در این ایالات که املاک و جایداد خریداری کردند اطلاعات تفصیلی ارائه کند. بر اساس گزارش‌های مطبوعات پاکستان در گام نخست مقامات ایالتی پنجاب باید در مورد آن 1100 افغان مهاجر که در مناطق مختلف این ایالت به نام‌های خودشان جایداد خریداری کردند تفصیلات ارائه کند. مقامات سفارت افغانستان در پاکستان می‌گویند این مسئله را با مقامات پاکستانی مطرح کرده اما تا هنوز پاسخ دریافت نکردند. مصری خان محمد رئیس عمومی مهاجرین افغان در سفارت افغانستان در اسلام آباد با اشاره به این موضوع در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من هم
این خبرها را مطالعه کردم. تمام روز این مسئله را با مقامات پاکستانی شریک ساختم. اما موفق نشدم با مراجع مسئول ملاقات و صحبت کرده در این مورد معلومات دقیق بخواهم. همچنان این موضوع را با مقامات وزارت مهاجرین نیز مطرح کردم.
ما وزارت مهاجرین اسلام در موضوع مطرح کرد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید افغانستان با داشتن 2.6 میلیون مهاجر بعد از سوریه مقام دوم را در جهان دارد. پاکستان از حدود 1,500,000 مهاجر افغان میزبانی میکند. بر اساس تفاهم سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد، اسناد اقامت افغانهای مهاجر در پاکستان الا اخیر سال جاری میلادی تمدید شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
سفیر ایران در کابل کمک تهران به طالبان افغان را رد میکند. پیش از این نشر گزارش ها در مورد کمک ایران با طالبان نگرانی ها را در بین مقامات افغان و جامعه بین المللی به میان آورده بود. بر اساس برخی از گزارش‌های تازه ایران در مقابل جنگجویان منصوب به گروه داعش در افغانستان به حمایت از طالبان برخواسته است. تفصیل بیشتر در این مورد از مقیم نائب.
سفیر ایران در افغانستان این مطلب را دیروز در پاسخ به گزارش روزنامه وال استریت جورنال بیان کرده که میگوید قماندانان طالبان چگونه از سپاه پاسداران ایران کمک مالی به دست می‌آورند. محمد رضا بهرامی گفت ما نه از طالبان و نه از گروه های تروریستی دیگر حمایت کرده ایم. مقامات غربی و افغان می گویند ایران حمایت پنهانی خود را از طالبان مسلح افزایش داده تا این گروه را که در برابر حکومت افغانستان می جنگد تقویت نماید. این مقامات می گویند تهران به گروه طالبان به دیده می نگرد که گویا این گروه می تواند در افغانستان دوباره به قدرت رسد. قبل از این مشران جرگه افغانستان در مورد مداخله ایران در امور افغانستان از جمله همکاری این کشور با طالبان افغان ابراز نگرانی کرده بود. اعضای مشران جرگه همکاری ایران با طالبان مسلح و مداخله آن کشور در مسائل داخلی افغانستان را خطرناکتر از مداخله پاکستان دانستند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه از حکومت خواست تا سیاست خود را در برابر همسایه ها روشن ساخته و جلو مداخلات آنان را در امور داخلی افغانستان بگیرد.
ایران با طالبان سر و همکاری
شد. این که ایران اکنون با طالبان همکاری میکنه واقعا موضوع قابل تشویش است. اگر چنین چیزی باشد یک تهدید دیگر متوجه کشور است. از حکومت میخواهیم که باید در کنار تامین روابط خوب با همسایه ها خط مش سیاسی اش را نیز مشخص کند. ما در امور داخلی این کشورها مداخله نمیکنیم. آنها هم نباید مداخله کنند.
گفته می شود روابط حکومت شیعه ایران با طالبان که یک گروه تندرو سنی است تا حد پیچیده می باشد. مناسبات حکومت ایران در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان پس از کشته شدن دیپلمات‌های این کشور در شهر مزار شریف تا سرحد جنگ رسید. اما بر اساس گزارش سال گذشته وزارت دفاع آمریکا، ایران از سال 2007 میلادی به این سو به طالبان سلاح فراهم کرده و این گروه را کمک مالی نموده است. اما سفیر ایران میگوید که کشورش پالیسی کمک به گروه های تروریستی را ندارد. حتی به گفته وی اگر این گروه ها به طور غیر مستقیم از منافع تهران هم حمایت کنند. از سوی دیگر مقامات افغان و غربی میگویند ایران به خاطر مبارزه با جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی نیز طالبان را تقویت میکند. گزارش ها آکی از آنند که گروه تندرو دولت اسلامی در حال حاضر در تلاش استخدام جنگجویان تازه نفس در افغانستان میباشد. همزمان با این مجله دیلی بیست در یک مقاله نوشته است که ایران و طالبان افغان در برابر گروه دولت اسلامی موقف واحد اختیار کردند.
شما برنامه های رادیو آزادی را میشنوید. اداره توریسم یا سیاحت بین المللی توافق کرده تا برای رشد جهانگردی در افغانستان یک صندوق کمکی ایجاد کند.
زردشت شمس معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای جلب همین کمک ها در یک کنفرانس در چین شرکت کرده است. جاوید نعیمی با معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در امور توریسم صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که در کنفرانس چین نمایندگان چند کشور شرکت کردند.
در حدود 45 کشور که در مسیر راه ابریشم از منگولیا و چین گرفته تا کشورهای اروپایی مثل اسپانیا و هنگری و یوکراین اینا اشتراک میکنن.
و هدف از این کنفرانس دقیقا چه هست آقای شمس؟
هدف عمده کنفرانس احیای راه ابریشم و احیای توریسم بین کشورهایی که در این مسیر واقع هستند برای رشد و انکشاف توریسم و همچنان برای رشد عمومی اقتصادی و زندگی بهتر مردم امی کشورها.
بله، و آیا این کنفرانس با توجه به وضعیت ناامن افغانستان میتونه جهانگردان خارجی را جلب کنه و اونا را تشویق بکنه؟
هدف اشتراک افغانستان در این کنفرانس همین بود که متاسفانه تصویر افغانستان به جهان عموما تصویر منفی انعکاس داده شده. ما هم در بیانیه که در جلسه عمومی داشتم و هم با مجلسی که خصوصی با سکرتر جنرال سازمان بین المللی توریسم یا UNWTO داشتم این موضوعات مطرح کردم و خود سکرتر جنرال هم خود ملامت ساختن، گفتن قبول کردن که اونا ملامت هستن و توجه لازم به رشد توریسم افغانستان نکردن، در حالی که افغانستان عضو فعال سازمان توریسم بین المللی هستن. و موضوعاتی که مطرح کردم همی بودن که افغانستان در حالی که یک سلسله مشکلات امنیتی داره، ولی باز هم ما ظرفیت ها و فرصت های داریم که مناطق در افغانستان داریم که از زیبایی طبیعت و همچنان از نگاه ایکو توریسم و جایای فرهنگی داریم که امن هستن. طور مثال مثال بامیان دادم، از بدخشان حتی در مراکز هرات و بلخ مشکل امنیتی وجود نداره و اینا را دعوت کردم که شما به افغانستان بیاین. و در خصوص کشورهای منطقه، ما فشار مسئله رشد توریسم منطقه‌ای بود که بین کشورهای منطقه رفت آمد زیاد باشه، همچنان کشورهای همسایه که ما زیاد مشترکات فرهنگی داریم، مشترکات مذهبی داریم، اونا مردمشان به جای مقدس که در افغانستان هستن، جای فرهنگی که هستن، در اونا بازدید کنه و اونا هم قبول کردن.
زردشت شمس معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود که گفت اداره سیاحت بین المللی توافق کرده تا برای رشد جهانگردی در افغانستان یک صندوق کمکی ایجاد شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک نگهبان باغ وحش که تازه زخم‌های ناشی از حمله یک پلنگ بر او التیام یافته بود، به خاطر نجات حیوانات باغ وحش در جریان سیلاب اخیر در شهر تبلیسی غرق شد. کولیکو چیتاتز زندگیش را به خاطر نجات حیوانات از دست داد که گاهی هم بر او حمله کرده بودند. آرش همارین در این مورد گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
خانم گولیکو چتادز نگهبان سابقه دار حیوانات در باغ وحش شهر تبلیسی در ماه می سال جاری میلادی مورد حمله یک پلنگ قرار گرفت و در اثر زخم‌های ناشی از این حمله یک دستش قطع شد. خانم گولیکو چتادز با وصف آن که زخم‌هایش هنوز کاملا التیام نیافته بود، نتوانست حیوانات تحت مراقبتش را فراموش کند و دوباره به باغ وحش برگشت. فقط دو روز بعد از بازگشت گولیکو چتادز از شفاخانه، در اثر بارانهای شدید در شهر تبلیسی سیلاب برا افتاد و خانم گولیکو در تلاش برای نجات جان حیواناتی که در بین قفسها گیر مانده بودند و در معرض هلاک شدن قرار داشتند، جان خودش را از دست داد و غرق شد. زوراب گوریلیادزه رئیس باغ وحش شهر تبیلیسی با ابراز این که خانم گولیکو یک شخص نهایت مهربان به انسان و همه موجودات زنده بود و زندگیش را بدون کارش تصور نمی توانست، در صحبت با بخش گرجستان رادیو آزادی گفت: باغ وحش نه تنها خانه وی بلکه همه دنیا و همه چیز او بود. وی رابطه خاص با حیوانات داشت و تعداد زیاد آنها را با دستهای خودش بزرگ کرده بود. او درست قبل از جاری شدن سیلاب از شفاخانه برگشته بود. از دست دادن وی ضایعه بزرگ و یک تصادف تأسف بار است. در اثر سیلاب‌های ویرانگر اخیر در شهر تبیلیسی پایتخت گرجستان حدود 19 تن کشته شدند که خانم گولیکو چتادزه نگهبان سابقه دار حیوانات باغ وحش شهر تبیلیسی یکی از آنها بود که به خاطر نجات جان حیوانات جان خودش را از دست داد. در اثر این سیلاب حیوانات زیاد هم در بین قفس‌ها هلاک شدند. تعدادی از حیوانات وحشی مانند پلنگ‌ها، شیرها، گرگ‌ها و دیگر حیوانات از باغ وحش فرار کردند. تعداد از این حیوانات توسط پلیس تبیلیسی هدف گلوله قرار گرفتند و تعداد هم دوباره به قفس‌ها انتقال داده شدند.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه‌های امروز رادیو آزادی به پایان می‌رسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا از همین امواج نشرات خود را آغاز می‌کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.